السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه تمو ز اسد الله لودین هرکلای کوم په دې هله چې د ژوند چارې مخی روان وي د خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو راپورونه وایي چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دوه رینجر موټرو ماینونه چاودلې دي په پنچیر کې د طالبانو امنی قومندان مولوی داد محمد بطار ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې رینجرو باندې چاودنې پرون د ګرګوټي په سیمه کې د مغناطیسي ماینونو له کبله وشوې خو وایي چې چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې څا ته لوېدلی دی دا ماشوم د سې شمې پورا څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ویلي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی خو په خبره یې ډبرو د کیندنې چارې سختې کړي دي له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي قطري چارواکو دا ژمنه هلته ورغلي طالب پلاوي ته ورکړې ده د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی دا بند چې لومړی پلا په 1918 کال کې کار پیل شو د جوړېدو په صورت کې 6000 هکتاره ځمکه خړوبولی شي د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون چهارشنبه ویل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ خو د چي دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمیښت منفي دی تر دې یو ورځ وړاندې د اتو افغان لوبغاړو او د هغوی د دریو اداري کارکونکو د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلی وو ټاکل شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلې درې یو ورځنۍ او دوه شل اورا سیالۍ وکړي د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي دې ته په پام چې د ټولو افغان لوبغاړو د کورونا ټیسټ منفي دی دوی به وکولی شي چې له نن نه تمریني لوبې پیل کړي او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکیچ په اړه تازه خبرې کوي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا خبرې د شنبې په ورځ د مونشان امنیتي کنفرانس په څنډه کې کیږي لان خبرونه مو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې امریکا وایي داعش د ناراضي طالبانو د جذب هڅې پیل کړي خو طالبان بیا وایي یو پلاوی یې لویدیځو ډیپلوماتانو ته داسې ډاډ ورکړی
د ځینو امنیتي اندېښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي
هاکې په جنگي جرمونو د یو تورن افغان محاکمه پیل شوې د پولو چرخي یو پخوانی زندانی د تورن کس په اړه وایي
عبدالرزاق عریف کوشش کاوه چې له بندیانو سره خونوله چال چلن تورن نشي
طالبان وایي د امریکا شارج دافیر ورته د کنګل شویو پیسو په اړه نوې ژمنه ورکړي
په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځنی وکړي
د اوکراین ختیځ ته د روسي ځواکونو د پوځي تحرکاتو وروستی حال هم درکوو او دویمه نیمایي کې او د بشري حقونو 19 پروګرامونه لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع ته د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش ډله هڅه کوي چې د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي طالبان لیواله نه دي چې له القاعده سره هم اړیکې وشلوي تفصیل عصمت څاروان اوروي
د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د حقوقو کسانو د جذبولو په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه شوي دي د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلي چې د تیر کال اکتوبر میاشتې راپدې خو داعش له رامنځته شوي فرصته په استفادې هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپلو لیکو کې شامل کړي لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس په یوه مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي. حال دا چې دوی د 2020 د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې وه. طالبانو په ځلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډې د برخوالو د ځینو امنیتي اندېښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
وست زیاته کړې د القاعده په اړه د دوی خبرې اترې لا هم یوه ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کیږي ډاډه شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یوه ترهګره ډله چې په دوی کې د پاکستاني طالبانو تحریک، جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کیږي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پلوچرخي د سیاسي بندیانو د برخې قمندان وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د پلوچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قمندان وو. د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی یې په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلي نوم اوسېده، خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1903 تر 1909 پورې په کابل کې د پلوچرخي محبس قمندان و. څارنوالي مریم بلوم د دې قضیې په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغاني ول اصل هالندي په اړه دی چې په 1908 لسیزه کې په کابل کې په جنگي جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخي محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسي بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه پیادی شي. رفیف په 2001 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. دی د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کیدی شي. که څه هم عبدالرفیف داردوی چې په پلوچرخي محبس کې قمندان وو، خو څارنواله آغلی بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډېرې څېړنې کړې او د دې قضیې په اړه په بېلابېلو هیوادونو کې له 15 سره خبرې کړي چې له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په 1980 لسیزه کې د پلوچرخي د سیاسي برخې قمندان وو.
محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په 1980 لسیزه کې په پلوچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپه کاله بندي وو. له ښاغلي فروتان سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې په کومو کلونو کې بندي وو او په حق کې دغه تورن افغان څومره پیژني.
ما د 1980 لسیزې شپه کاله د پلوچرخي په زندان کې په داسې حال کې تیر کړی دی چې موږ یې د پلوچرخي په وحشتناک زندان کې بندیانو د راپارولو په تور د زندان لومړنی لمبر بلاک ته چې هلته به هر میاشت لزرو زیات بندیان چې په یوه فرمایشي محکمه کې به پرې د اعدام حکم شوی وو، د حکم د اجرا په موخه د پولیګون دښتو ته بیول کېدل.
آیا په یادی شمو چې په هماغه کلونو کې د عبدالرازق عریف په نوم په محبس کې چا دنده لرله؟
په هغه وخت کې د پلوچرخي وحشته ډک زندان
عمومي قماندان خواجه عطا محمد چیو مسلکی لپخوانه و افسرانو چخش پیرل کده، نو پو طبیعی توگه کوشش کوه چه لبندیانو سره لناوره چلند ده اوکی. همداشان هوتک نومی چه لکومی هزبی نهیه چخه راغله او ده زندان ده سیاسی چارو امریت پغاره درنوده، که چه هم هغه زن یو معتقد کمونیست باله، خو پو زندان که لزندانیانو سره چلند او ده محبس لقماندان خواجه عطا محمد سره خوناره رقابت دیده سبب شو چه پخه پیو اخلاقی فساد که ورگده کن. او لزندان چخه نی وازی دی گوخه که دو سبب شی، بلکه دی اخلاقی فساد پو تور تورن او دی خات پو مرکزی ریاست که نظارت او پلتن و لاندی ونی ولشی. امداشان عبدالرزاق عریف چه لده اولاندی پو زندان که دی خات دی سنگ امنیتی مسئول پو توگه دنده پو غاره درلوده، دیگه ترسنگی دی پلچرخی زندان سیاسی مسئولیت هم پا غاره واخید. نوزه که خودی وکس دانگری کروره دی حساب ور نبلل کدل. خودی دی سره سره عبدالرزاق عریف چی ویل کدل پراتگ او گمارلو کیه دی محبس دی قماندان خواجه عطا محمد رول هم شامل و نو کوششی کوه چی لبندیانو سره پا نول چال چالن تورن نشی.
دی پلچرخی یو پا خوانه زندانی محمد امین فروتن و
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم راځو ته چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی پرون دوه کې د اروپای هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارج دافیر سره د افغانستان د کنکل شوو پیسو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې متقی د شپاړس اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارلز دافیر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړې. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له شارلز دافیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همدار از وویل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شارلز دافیر جان سن د وضاحت په ډول د متقی صاحب د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پشتیبانۍ په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اجرایي فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارده زیرمه شوي بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارده یې په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي او 3.5 میلیارده نوره د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
طالبانو تازه پریکړه کړې چې په کابل کې به یوازې د کابل اوسیدونکو ته پاسپورټونه ورکوي، نه د نورو ولایتونو کسانو ته.
له څو میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورټ ریاست تازه اعلان ویل دی وروسته هر ورځ له 300 تر 400 پاسپورټونه اجرا کوي، خو یوازې د کابل اوسیدونکو ته. د پاسپورت عمومي ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل اوسیدونکو دي په انلاین ډول د پاسپورت غوښتنلیک ډاک او په ټاکلي ورځ دي دغه ریاست ته ورشي. خو په اعلامیه کې دا نه ده واضح شوی چې د بیلابیلو ولایتونو هغه اوسیدونکو چې اوسمهال په کابل کې میشت دي په دې اړه څه وکړي. آیا دوی هم اړ دي د پاسپورت د اخیستلو لپاره خپلو ولایتونو ته لاړ شي که څنګه؟ د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس علمګل حقانی هم پر خپل یوټیوب چینل په خپور کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکو دي په خپل ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي
او د ولایاتو اوسیدونکو هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي. د فرم آنلاین نه هغه څوک ګټه اخیستلی شي چې هغه د کابل اوسیدونکو وي او د کابل ولایت تذکيري په لاس لري، او هغه څوک چې د کابل ولایت تذکيره نه لري هغه د فرم آنلاین خانپوري نه کوي، ځکه کچیرته خانپوري کوم د هغو کارونه نه کوي.
د پاسپورت عمومي رئیس ویلی لا هم د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې شته او هر کله چې تخنیکی ستونزه حل شي په عمومي ډول به د پاسپورت ریاست د غوښتونکو پر مخ خلاص شي، خو نیټه یې نه ده کره کړې. نوموړي ویلي د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته به آن د پاسپورت ریاست انګړ ته د ننوتلو اجازه هم ورنکړل شي، خو د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي د پاسپورت ریاست دا پریکړه غیر عادلانه بولي. وایي په ولایتونو کې دومره ظرفیت نشته چې ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ننګرهار او لغمان دوه تنه اوسیدونکو عبدالرازق همدرد او حجت افغان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پاسپورت ریاست وروستنۍ پریکړه عوامو ته غیر عادلانه ده، ځکه چې د ولایتونو په پرتله په کابل کې یا په مرکز کې پاسپورت ضرور کول کیږي.
ځینې ولایتونه کې وګورو ډېر پر نفوسه دي، آیا هم هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوې او هغه ظرفیت چې په کابل کې په مرکز کې موجود دی د پاسپورت اخیستلو په پروسه کې په ولایتونو کې ډېر ځنډنه ده.
دوی د پاسپورت د عمومي ریاست له چارواکو غواړي چې په خپله دې پریکړه له سره غور وکړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د خلکو پر مخ تړلی و، خو ځینو خلکو وخت نا وخت اداوي کړي چې د پیسو په مقابل کې د کمیشن کارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. هغه اداوي چې د پاسپورت ریاست مسؤلینو رد کړي او ویلي لسګونه کمیشن کاران یې نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران او جنوبی کوریا کاری ډلو پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې وشوې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په وینا کې هم خبرې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له ایران سره په جنوبی کوریا کې له کنګل څخه د ایران د پانګو د راایستلو او له دغه هیواده د اومو تیلو د وارداتو د بیا پیلولو په اړه په کاري کچه خبرې وشوې. جنوبی کوریا پخوا د ایران د تیلو یو اصلي واردونکی و. په همدې حال کې لستر قدرتونو سره د اتریش په پلاسمینه بیانا کې د ایران اټومي موافقه ته د بیرته ستنېدو لپاره خبرې بیا پیل شوې دي. د جنوبی کوریا د باندنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې وویل چې دواړو خواوو د ایران د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو په ګډون د بندیزونو لرې کېدو ته هیله ښودلې ده. ایرانی لوري هم د خپل هیواد د کنګل شویو شتمنیو د ژر تر ژر ازادېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له دې چې د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې ووت پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. ایران په ځلونو د جنوبی کوریا په بانکونو کې د امریکا د بندیزونو پر اساس د خپلو کابو $1 میلیارد کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا پیسې یرغمل شوي دي.
د نړۍ په اړه بل خبر دا دی چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو د اوکراین له پولې د روسي پوځیانو د وتلو په اړه د مسکو پر اداو شک کړی دی.
واشنگتن د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له ملاتړ د دوو برخمنو بیلتون غوښتونکو سیمو د رسمیت پیژندلو لپاره د روسیې د پارلمان یا دومان وړاندیز په کلکه وغنده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا ډول اقدام د نړیوالو قوانینو زغرده سرغړونه ده. اوکراین او لویدیز هیوادونه همداراز د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو د پیل په اړه د روسیې ادعاو ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې مسکو د خپلو ځواکونو زیاتولو ته چې ورسره پر اوکراین د یرغل ویره زیاته شوې ده دوام ورکوي. د روسیې دفاع وزیر پرون یوه ویډیو خپره کړې چې د کریمیا له غضب کړي ټاټوبس مې څخه د ټانګونو زغرګاډو پلیز ځواکونو او توپچي قطعاتو وتل خیی. روسیه په 2014 کال کې د کریمیا ټاټوبس ماونیولا او لخپل خوري سره یو ځای کړه. د ناتو سرمنشي ویلي چې د اوکراین له پولو څخه د روسي ځواکونو د وتلو په اړه د مسکو له اعلان سره سره ترنګلتیا کمه شوې نه ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن ویلایس هم ویلي چې لندن تر اوسه پورې د روسیې له لوري د اوکراین پولو ته نږدې له خپلو مورچو د روسیې ځواکونو د وتلو کومه نښه نه ده لیدلې. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرونی ورځ د یووالي ورځ اعلان کړه او په یوه ویډیویي پیغام کې یې وویل
موږ په یوه ګډه هیله متحد شوي یو، د ژوند په هیله، د سولې په هیله، له کورنۍ اولادونو او والدینو سره د خوشحاله ژوند په هیله موږ د دغو ټولو مستحق یو.
د اوکراین په پولو کې د 130,000 روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدو پر دې هیواد کې د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، خو مسکو وایي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري.
اوریدونکو د دغه خبرونې خبري ټولګه پای ته ورسېدله. په څو شیبو کې له اجمل انصر وسی زه په 8:30 بجو بیرته راستنېږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اجمل اندیم او د خبرونې دی برخه ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي په تیرې و میاشت کې ترافیکي پیښو نږدې 1.5 کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي. د روغتون مسولان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د دې ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر شاوخوا 4,000 کسانو ته رسیږي چې له جملې 114 مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ. دې
په میرویس روغتون کې پروت ګلاغا چې لس ورځې وړاندې په ترافیکي پیښه کې پښه ژوبل سوه، د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هم لاړ، خو ډاکټرانو یې درملنه ونه سوای کولای او بالاخره یې پښه قطع سوه.
د ماښام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس او موټرګاډ چاپورته سره پکښه موښتی. نو دلته پنجرې وې، د پنجرو کې اول چې وی ولم په موټرګاډ پنجرو کې موښتم، بعد هغه بغرات واچولم. نو د بغرات بیا مجاهدون راوکښلم، بیا بوتلم د ګریش امرجنسی. نو هلته پښه را په اسمان کړله، بالا بسرا لشکرګاه، لشکرګاه کې جواب راکړ، بیا کندهار ته رانه. کندهار کې هم جواب راکړ، بار رالم ولاړ کوټ ته ولاړ. نو هلته هم ډاکټرانو جواب راکړ، ول مانا د پرې کیر دغه نه څلور ځای ماتو، ابار رال دلته هم عملیات کړ پرې سول مفر.
د کندهار د مرکزی روغتون په جرایي وارد کې چې یو وخت پکښې د جګړې قربانیان تداوي کېدل، اوس پکښې تر ډېره د ترافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کیږي. په ترافیکي پیښو کې یو شمېر نظامی طالبان هم شامل دي چې تر ډېره ترافیکي نظم نه مراتوي. سید محمد د خپل ورور علي محمد کیسه کوي چې څنګه د طالبانو لخوا په موټر ووهل سو.
دوی پر موټر ګاډ باندې مخو طالبانو په لور د شاپله پسې د کابل سره غلي وتل پورته کې جکید. هغه سی بولمان دی دلته ما په لار شپې ولې بتخاوه مله د موټر لاندې کړی، دوی در مخه روان غد شاپ پسې اوس په شمه د سر دی د کناټي عملیات ور کړی.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مشر ډاکټر نعمت الله شاهزاد وایي په تیرې و میاشت کې دې روغتون ته تر 200 ډیر د ترافیکي پیښو قربانیان وربلل سوي چې له امله 20 کسانو خپل ژوند هم بایللی دی.
په مجموع کې 21 نفر ټول ټپیان دي. د مړو شمېر په روغتون کې 14 تر روغتون څخه باندې چې مړه شوي دي هغه 14 نفر دي، یعنی ټول 20 نفر په یو میاشت کې موږ تلفات لرو د ترافیکي پیښو له کبله. نو موږ چې کوم ارقام لرو د تیرو میاشتو، فرض مثال د ما سره د تیرو میاشتو د تیرو شپږو میاشتو ټولو قاتني هغه 3,916 واقع دي، چې ونه ولله 125 تر شوي دي او مړي 114 دي. په که چېرته موږ دې ته وګورو په دې میاشت کې موږ وویشتي او په دا نور تیرو شپږو میاشتو مړي چې دي هغه 19 دي، یعنی اوس د ډول باندې 19 کسان وژل شوي دي ترافیک پیښو له کبله.
بل لور ته په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندان مولوي عبدالغفار محمدي وایي له دې وروسته هغو کسانو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې قانوني سند ونه لري.
د ترافیکو خپل کوشش روان کړی دی او خپل د اصول مطابق چې موټروانان باید داسې موټران وچلوي هغه تعلیم هم د دوی شروع دی. تقریبا 250 کسه په دې کې د لیسنس لپاره فارغه شوي دي او 150 کسانو نوم ثبت کړی دی او چې هغه به بیا د ترافیکي اصولو سره ځان عادت کړي او دوی ته به لیسنسونه ورکول شي. خو موږ کوشش په دې باندې کوو چې باید هر چلوونکی هغه نظامی وی که ملکی سړی وی د ټرافیک پر اصول برابر وی باید لیسنس ولري.
د کندهار وختي مسولان وای په تیر شپږ میاشتو کې میرویس روغتون ته د ترافیکي پیښو لامل نږدې 4,000 کسان ورول سوي چې له جملې 114 کسان وژل سوي دي. بې احتیاطي د ترافیکي نظم نشتوالی او د ترافیکي اشارو نامنظموالی خلک د ترافیکي پیښو د زیاتوالي اصلي لاملونه بولي.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکی او بېساري ونډه لري. دا هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. په غزني کې یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د تمثیلي پارچو د جوړولو او په خواله رسنیو کې د هغوی خپرولو ته مخه کړې. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میر له دغه ممثلانو څخه یو دی.
هېواد باندې مې خوا بدد، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. نو زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم.
سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هېوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کېږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډېری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ږغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزني کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي، او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او دربدرې ټولنې لپاره یو نوې خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي ډډې ناس جی دله بدل کړی دی، ولې تېر ولې به پرسوي دکه څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دي.
موږ د تمثیل دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشری حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي، خو د دغه ټولو شیانو ترلاسه کولو ته لاره موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شیان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي.
وس هم دومره نور خبرونه کې اسما همکاران در سره دي.
بیا هم خراغلی اتنیمه بجې شوې او ریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه. خو اوس په مو کړی لاندو خبرونه ده. راپورونه وایي چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دوو رینجر موټرو ماینونه چاودلې دي. په پنچیر کې د طالبانو امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنې د ګرګوټي په سیمه کې د مقناطیسي ماینونو له کبله شوي، خو تلفات نه لري. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې څا ته لوېدلی. دا ماشوم د سې شنبې پورا څا ته لوېدلی، خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي. قطري چارواکو دا ژمنه هلته ورغلي طالب چارواکو ته ورکړې ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو عملی کار پیل کړی دی. که چیرته دا بند جوړ شي، 6,500 هکتار ځمکه خړوبولی شي. د بنګلاديش کرکټ بورډ پرون چهارشنبه وویل چې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ وښوده چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمیښت منفي دی، او دوی کولی شي سر له نن نه له دوی سره تمریناتي لوبې پیل کړي. او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین پولې ته نږدې د لسګونه زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
حکومت ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمېر نورې مېرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړې ښځې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې ساریان مجبور شوی دی؟ خځه خلا ډیر مجبور دی. د کار زمينه باید چې مسایید ستوره ز مخکې وخځه راغلی و او دغه دواړه زمنه یوه انتحاری کې په کابل کې منځلاړ او بلې پوردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او منځلاړ. بعضې قصې دسی سیدی سړی زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله. خو اوس اکثره هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي، تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه هلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجاران او سرمایدار خلک اوسېږي، داسې کومک اوسر اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته د هغې چهرې ته به داسې کتل یا لباس ته به داسې کتل. نو هغه به تا ته معلومېدله خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکې ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي. بیرون راوزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سل کم خبرې خلک کوي. پیسو کې لمبر ورتي وای دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله بیا لاړ شي کنه. کنځام ورته کو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي داسې، بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جی بدلوځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینای وای که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره د بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېر هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
غریب ته څه کار وشي، کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نه شته. نه خیاطي ما ته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه والله را سره کومک کوي. نور بس
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نه شي پیدا کوي چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړه چې خیرات ټولوما خلک څه لخم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا هم قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي کنه، مثال دستمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه هر څه شی چې خرڅولی شي خرڅ دیږي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه موږ کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګانې یو.
او زه کرا زنه سورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ تکار کی زه خپل مغه کار کوم او مې خپل تمیر شي خرچه کوم خپل کو د چرانه شم ورونه خو اند مې وږي پات کی او زه ما پلار کوم مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300 کیږي دین ډیر نه پات کیږي مونږ ته
د کابل په نیوی ښار کې سوداګر حاجی نور الله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی وایي هغه کسان چې پیسې لري او لخپل لګښت نه اضافه کیږي انسانی دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولې ساریان مجبور شوی دی خزه خلا ډیر مجبور دی په خوانی دورې نه هم دغه میراث منګ ته پاتې ده د خزو څور ز مخ کې وا خزه راغله او دغه دوه زمن درلودل دواړه زمنې یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړ او بلې پوردو ملي کې وو او دغه خزه ته ځوانن ګور پاتې وا بعض قصے دسی سے دسڑی زڑ ورتا زڑا کئی ڈھک پاتی سی پریشان پاتی سی دے سر سر ہم سڑے کو مکو کی اور پسا اندازہ کو مکو کی
سوال ترازی
سوال ترازی زوان خز رازی ساریان رازی زوانان رازی تر سو وقت پوری
چس تو سی گٹئی چچ لرئی سومرا پس سوال گرو میرمنو لاوروی
دے منگا لاورونا خو زیات ادا نو هڅه کوو د زیاتو اغد لپاره کومک لپاره باید هغه کی خو یو شای زه باید سی وایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولې دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي څوک سے تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولې دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو سې د هغه له هر څه نه مستفید
بالی د سیم سوی چې خپل جیب ګټا لسوالګرو سره نیمه کی
یار کلم سے باز قصی اور دل دی بلکې لا زیات مرکړی دی دا د زړه پورې دا چې چا پورې زړه ډیر خو گدلې نو اکثره وخت مرکړی نو کوشش هم دغه دا سه یو څوک راسي او خالی لاس د منګنا لاړ نس د کار زمينه باید مساعد سی او کده کار زمينه نشو مساعد کولای باید غوی سره کومک وکړو خزه د منګ ابرو عزت ده د منګ خور ده د منګ مور ده او د منګ لورګان دي خلک قواره او چهره ته مو ګوري نو سړی باید خپل وډار سي ځکه دغه ورځ په منګم راتلای سي منګ هم غریب کېدای سو منګ هم په دار رقم ستونزو کې راتلای سو نو د دې لپاره باید لاسرسي ولرو او دیو د بل لاس ونیسو
په افغانستان کې هم د اوسم سوداګر ستات دوی غټ غټ تجارتونه لري لغونه تاسو وختونه څه ده چې دغه میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نسوال ته وزي ګدایي کوي خپل کورنۍ ته نفقه راوړي
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله او ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې د خپله معاشره لاسې ونیسو د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولي دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډېر زیات کومک وکړي دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په موږ مانو تاسې په افغانانو باندې فلحال یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بېګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید چې هغوی سره موږ کومک وکړو باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که 5000 ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کی دغه هغه ته دی ورولیږي د صندوق ته او دغه صندوق نه د هغه ښځې سې د موږ پیغلې خورګانې او مرګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظ باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره یي باید چې ورسره زب ته زره کومک وشي
درنو دوستانو د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څه کړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کړي، دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې له مخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په ښارونو کې ولایتونو کې هغه مساکین که نارینه وي او که ښځې وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو دپاره څوک نه لري، له دې سره به انشاءالله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلي وسیق دا مشخصه نه کړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422 14 41 601. تربیه ښه چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنه دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنه دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیرې دو سره ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کوم مواردو کې نقص کیږي او ولې نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قانونونو کې څه ورشي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې سره میلمه ده ښاغلی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د دی غړی او همدارنګ مدني فعال. اصولي صاحب، که په پایل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړئ نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې او همدارنګ په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخو ته ویشل شوي، لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د هغو څخه استفاده کړي او هلته ورکول کېږي. لومړی راځو هغه حقوقو ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر قطعیت پورې یا د محکمې پورې شخص ته ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي او په غجرم باندې باید پوه کړل شي چې ته د دې جرم په اساس باندې نیول شوی، دا د شخص حق باید پوه شي. اسنه چې یو شخص نیول شوی ده او خبر نه چې په څه جرم زنیول شوی، باید پوه شي په دې جرم باندې ونیول، او بل باید خپلوان خبر شي چې نوموړی شخص موږ نیولی، خپلوانو ته باید خبر ورکړل شي، او بل په خپل سر ته او کله چې په خپل سر یو شخص توقیف کیږي چې جرم نه وي ترسره کړی، د هغې دپاره باید دولت جبران د خساره ورکړي. ځکه یو شخص چې ګناه نه ده کړی او ته توقیف کوي بندی کوي د خپل یو جرم، نو دغه شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړل شي، او بل یې تحقیر تعذیب په معنا ده. په هیڅ صورت باید بندي، تحقیر، تعذیب، شکنجه نشي، د دې څخه مسکون د مسکونیت درلودونکی ده. او هغه کوم مطالب، موضوعات چې دی بیانوي، باید په آزادانه ډول یې بیان کړي، د موضوعاتو په ارائه کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي، او بل دی په آزادانه ډول شهود راوستلی شي محکمې کې شهادت ادا کړي، پوکې باید هیڅ مشکل سره مخ نه وي. د سکوت حق درلودونکی دی چې دی سکوت وکړي کله چې څارنوال یا پولیس دینه پوښتنه وکړي یا قاضي، دی کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي. او وکیل باید ونیسي، وکیل نیول شي، وکیل د ته حق دی، وکیل نیول د ته د مشروع حقوقو څخه دفاع کوي، او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص، مزنون شخص، زندانی شخص دی وکیل ونیسي، او بل باید په آزادانه ډول د خپلو خپلوانو سره دی تماس کې ونیسي، د خپل وکیل سره په تماس کې وي، د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي. که چیرته په کومه ژبه باندې چې هغه د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دای نه پوهېدل، یا د ژبه بل رقم وه قاضیان نه پرې پوهېدل، نو دی کولی شي چې ترجمان ونیسي. نو ترجمان نیول هم د ده حق، نو دا د وکیل یوه خبره. بله، هم که پیر زاپه کم وکیل که چیرته د خپله په واس کې پوره وه، خپله په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي، او چیرته پوره نه وه، دا ته باید دولت خپله وکیل ونیسي، دولت د دولت په حساب باندې د دې لپاره باید وکیل تعین شي. د دوسیو ورقو ته یا اوراقو ته باید لاسرسی ولري. د دوسیو اوراقو ته لاسرسی ته حق دی، داسې نه چې دوسیه یو ځای دی باید لاسرسی نشي ورته باید لاسرسی ولري او دی پوښ دی مو دوسیه ده او په دې کې دا مسایل ذکر شوي او بل په علني ډول باید د دې شخص یا دې اشخاصو محاکمه ترسره شي خلک پوښ چې د محکمه په یعنی عادله محکمه شوي ده که نه شرعي محکمه کوم شخص چې جرم ترسره شوی دغه مطابق جزا ورکړل شوې ده او که نه په محکمه کې باید حضور ولري. محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید په محکمه کې حضور ولري. آخر خبره باید د ده خپل حق دی چې آخر خبر په آخر کې قاضي صدای وکولی شي. آخر خبره کولی شي د شهود د جرح حق شهود جرح کولی شي د قاضي څارنوال ده خپل دی رد کولی شي چې نوموړی قاضي د ما سره په دې مسئله کې خیانت کرده یا بده که پسات لگه از ما سر زلم که یا ترنوال چه سندون پیروری ده کولش چه قاضی یا ترنوال هسته که موضوع چخه ده هم ده تا نور حقوق هم شتون لری شده تا باید ورکلش او ده ده که چخه باید استفاده وکلی
په کوم مواردو که او ده کوم دلائل لمخه ده زندانیان و حقونه البته نقص کیگی
گوره دی مجرمینو دی یکو کو سلب یا دی حقوی نور کول اغا مختلف موارد و مختلف دلائل لگی پر مختلف حوادونو که غوی حقوق منظم دولوی تا ورکول کی یو چه دی دوی پر روحیاتو که دی پر بدلون را غلای دی حقوق پر منظم شکل خپل حقوق چلاری اغا دوی تا ورکول کی خب پر روست پات حوادونو که دوی پر اقام حقوق چی پر نظر که نیول شوی وی اغا هم پر صحیح دول حقوق پر نرسیگی او حقوق تی سلب کیگی چال تا منظم دول دی اما پر حاوی شتون نلری او یا هم دغا حواد منظم میکانیزم نلری او یا هم مجرم تا د یو بد شخص پستر کتل کی او ته ویل کی دا مجرم دی دا ولستی هغه چې دې په ځای چې اصلاح کی هغه نور هم د یعنی جرم تاسو کوي نور یې ستاتې کوي کله چې خوش شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې بوت نه کراوي او شي دا اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید منظم او ښه شکل ترسره شي چې هم دای په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یوموړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کېږي دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کېږي او ظلم کېږي او نور هم مختلف موارد شتون لري
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ البته
ګورئ موږ په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم حق حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون لري دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري خو دوی ورته قایل دي دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې دی د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیانو لپاره ورکوو او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجې په برخه کې څه نه دي اورېدلي شکنجه شوي به نه وي خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي دا به ټول اصلاح کیږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کیږي خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسینو او تفقیقانو قانون چې په هغو کې د زندانانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي هغه به تر اوسه پورې هغه همهغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه ده اعلان کړی چې منظم د جزا قانون د شتون لري چې په هغو کې د هر څه پیشبینی شوي وي نو بعضې مشکلات شته دي او تر اوسه د نظام په ابتدا کې دی او د ابتدا نه وروسته خدای دې وکړي چې هر څه اصلاح شي
اصولی سے نڑے والو قوانینو کے البتہ چنگا دے موضوع اشارہ شوی البتہ زندانیان حقونو تے اشارہ شوی کچنگا
پنڑے والو قوانینو کو ہم دے زندانیان نہ پورا حقوق پ نظر کی نیول شوی دی چلی بشر حقوق پنڑے والو اعلامیہ او بل مدنی او سیاسی حقوق پ انلے والو اعلامیہ کی ہم دے پورا حقوق پ نظر کی نیول شوی دی چے خپل د مدني او سیاسي حقوق په نړیوال لامی په څور له سم ماده کې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوی ده او همدارنګ د بشر حقوق د خپل واقع اعلانې مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوی ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوی دي لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناوی هغه دوی تعقیب یا ونیسی هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسم ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه د باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص انتخاب اجباری اقرار وانه خستل شي او د تای شکنجه نشي د محبس په دور کې او همدارنګ کوم تور چې په د باندې پوري شوای دی کوم تور چې د تا په دای په باندې نیول شوای دی د مدني او سیاسي حقوق او اعلامیه په څور لسې ماده په اساس باندې اوس خبر کړل شي چې د بدی تور باندې نیول شوای او بل دای باید په وخت په واکه او به پلاو محکمه که دای محاکمه شی دی بشر حقوق دی لسم یو لسم ماده او دی مدنی و سیاسی حقوق پس ور لسم ماده که دی تکیت اشاره شویده او دای باید پلاند موده که کن وقت شید ولکی باید زر تر زر دی مول شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوق پنه هم ماده که ور تا یادوانه شویده او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولای شي د پاسانه سره غرت کی او دای ژباړن حق لري دای باید ژباړن ونیسی او خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څول لسه ماده کې دغه موضوع ته اشاره شوې ده او بل دی یو جرم چې تر سره کړی نو په برخې د محاکمه شوی بود بیا د هغو جرم په دماغ په جرم باندې بود بیا محاکمه نشي نو او بل پزندان که دو دی پارا باید منظم حقوق شتون ولاری دای شکنجه نشی حال دب منظم دول دی حقوق و قواعد پا نظر کنی ولو سر دای پا منظم دول پا خشکل باندی زندان تیر
دیر منان اصول سیب کروادان قدر مناوریدون که تاسو دی نقیب رحمان اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادی دی غری او د مدنی فعال خبری د زندانیانو د حقونو پا تراب آوریدی دا وعده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته موږ وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لاس بارم الله مو مل شه خدا او بریالي اوسئ
Oh, خلق پیدا